السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ازادي او اوریدونکو او د غراز د ازادي ملمته ځانګړې شوې دي. د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پای کې د ورکوښو ځانو د لټه پروګرام پیغامونه هم شته. خو دغه پروګرامونو وړاندې په مخکې د دې سات خبرونه ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاس هم د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الهنزب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دوحه کې شوې د غناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف پر نړیوالو ګډو هڅو خبرې وکړي. د غلي د کاته داسې مهال شوي چې ټاکل شوي یوه میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربوي. دغې غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې خو ویلي دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د سیلونو د زیانمنو شوو ښځو او نجونو سره د بیړنیو روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. د صندوق پرون په یو بیان کې ویلي چې د صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیايي ټیمونه فعال دي او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی ښځو او نجونو ته د بیړني زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د خړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه د دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې د هرکلی ترڅنګ ویلي چې په دې مرستې سره به دا پروګرام وکولای شي چې په افغانستان کې د څه باندې 10,000 ښوونځیو ماشوم زده کوونکو نجونو او هلکانو ته په ښوونځیو کې مقوي خواړه برابر کړي. WFP مقوي خواړه ګټور بولی او وایي چې د دوی لخوا د دې ډول خواړو مرستې په افغانستان کې په ځانګړي توګه په ښوونځیو کې ښه اغیز لرلی دی. ایتالیا په بامیان ولایت کې هغو کورنیو ته کورونه جوړوي چې په سمڅو یا مغارو کې اوسیږي. د طالبانو تر واک لاندې د باختر خبري اجانس د راپور له مخې دا ژمنه د ایتالیا د فلورانس پوهنتون رئیس مریلا لودا په کابل کې د طالبانو د حکومت د کور جوړونې او ښار جوړونې او کور وزارت له سرپرست وزیر شیخ حمدالله نعماني سره په کتنه کې کړې ده. د خبر له مخې اغلی لودا ویلي چې غواړي په دې ولایت کې د 3,00,000 ډالرو په لګښت دوه پروژې پلي کړي. د ایران سرحدي ځواکونو په بلوچستان کې پر هغه موټر ډزې کړي چې پاکستاني اتباع پکې سپاره وو. اسوسییټډ پریس خبري اجانس نن پنځشنبه د پاکستاني چارواکو په حواله دغه راپور ورکړی او ویلي دي چې د ډزو په پرونی پیښه کې 4 پاکستانیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې یوې حکومتي سرچینې چې نوم یې صاحبزاده اسفند یاد شوی ویلی چې دوی ته دا معلومات نشته چې ایرانی پولیساتو ولې پر پاکستانی اتباعو ډزې کړي. د ایران دولتي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې د ایران او پاکستان پولیساتو ځواکونو سرحدي سیمه کې د قاچاق کوونکو او سخت دریځو ډلو د نیولو خبرونه ورکړي. ایران 13 جنوري میاشت کې پر پاکستان هوایي برید هم کړی و چې پاکستان یې غچ واخیست او دواړو دورو د یو او بل په خاوره کې د سخت دریځو ډلو د مرکزونو د پنه کولو ادعا وکړه. د اسرائیل پاوز وایي له مصر سره پر پوله یې د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول ترلاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځ ډلې ته چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلي چې د فیلادلفی په نوم د دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خوا ته پرمختګ کړی دی. د اسرائیل یو پوځي چارواکي بیا د نوم نه خودو په شرط ویلي دوی مصر ته د دغه کوریډور یا دهلیز د نیولو خبر ورکړی. دغه چارواکي زیاته کړې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شل تونلونه چشمیرې دوی ته معلوم نه وو مندلی او د دغه تونلونو ته د لاسرسي دوه تیالارې هم پیدا کړې دي. فرانس پریس خبري اجانس د مصر د دولتي خبري اجانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو ادعا د دې لپاره کوي چې د رفع عملیات توجیه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مولداویا له پلازمینې کشنوف څخه د کتنې پترس کې د دیموکراسي پر لوري د هیواد د پرمختګونو ستاینه وکړه. بلنکن د مولداویا له ولسمشر مایا ساندو سره له خبرو وروسته په یو غټ خبری کانفرانس کې د هیواد سره د انرژي د تامین او د روسیې د دوی پټکو غلطو تبلیغاتو سره د مقابلې په برخو کې د 115 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزي څانګې د راپور له مخې نوموړي همدارنګه په اروپایي ټولنه کې د مولداویا د شاملېدو او د هغو ګواښونو په وړاندې له دې هیواد څخه واشنګټن په ملاتړ ټینګار کړی چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د جګړې وروسته دا هیواد ورسره مخامخ دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه راته پرې خېدی. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د ورستیو سیلابونو او دوی ته د اوختو زیانونو په اړه راته ویل دي. دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. د غراز یو شمیر نور اوریدونکو په خپل سیمو کې د نورو ستونزو لکه مخابراتي ستونزو د لارو د خرابوالي او ورته نورو ټولنیزو ستونزو شکایتونه راته کړې دي. په دې خبرونه کې مهڅه کړې چې تر ډیره ستاسو پیغامونه ته لومړیتوب ورکو. کومه مرکه نه لرو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لانډه برخه هم مهیروي خو راځي پایل ستاسو په پیغامونه وکړو.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رول اللہ خوشحال آباد لرا عدلتا دننگرار ولایت کی منگ پا صاحب انڈیز یا سیلابون را وطلی ترو سا کم امرستا مصر نظر شوی دا زراتیزم کی منگ دیر زیادی وی غنمان و دا بو ونیو دیر زیادی نفاتی منگ ترولی ویس کم خاص مرستا مصر نظر شوی چو دیر باندی مصر مرستا وشید از منگ غاق خبور شو مدیر خوشحال اللہ خوشحال آباد لرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسره په پیغام پرېږدم. زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمونږ کورونو ته زیان رسولې تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې او مونږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې مونږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي ځکه زمونږ ډیرې فصلونه هندوانې او همدارنګه غنم زمونږ ویوړل شول په سین باندې او دا یو ځل نه دی نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ د پاره نه ده شوې نو د مسول چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې زمونږ د پاره یو استنادي دیوال جوړ کړي چې آینده کې مونږه د خطر څخه بچ شو زمونږ کورونه او زمونږ بسونه سوین وړي دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علي دی وکشتا شټول او جوړ او روغ یاست. ما تل سلامونه او نیک هلې احترامات در سره قبول کړي. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه مالی ځاني تاوانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل د خلکو څاروي ویوړل نو ډیر زیات تاوانونه ورسول او په دې بیا د سیلاب را ورسته جلې وسوي جلې د خلکو کشتون ته دوه زیات تاوان رسولې دوه زیات تاوان رسولې ټول داس مکمل ما ولیدل داس مکمل داس خلک ما ولیدل داس کشتون ما ولیدل چې مکمل لس پیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو نه راځي واوري د خلکو سره د کومک وکي غریبان خلک بزګر خلک دي نو هله کوو چې دا پیغام در سره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیا زدا ریڈیو همکارانو په دې هله چروغ او جوړ په فرید الله عمریم د خوشحال نظر سره په تماس کې د سیلابونو د ژغورنې یو اساسه موضوع دا ده چې باید کوم خلک چې سیلاب کوم باندې سیلابونه راوځي خوړوي او یا دوی نوی د سینې څنګ ته شي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. دغه اصلي لارې دغه د نورې لارې نشته سلام رحم بسنګ سره وژغورل شي. اصلي لار ایدا ده باید هر کورنۍ هر وګړی باید منظم ځینې تلاړ شي. زما دا پیغام در سره نه شریک کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ څخه حاجی محمد علی خبره کوم. دکاندار یم. زه د هلمند ولایت د والی صاحب څخه دا درخواست دی چې زموږ د باغران بازار د ولسوالۍ سیلان دی کوي، بیا موږ په خپله ولسوالۍ کې ښاروال نه لرو، نو زموږ هغه ډبرې وو هغه خټې وو هغه بازار مو تر اوسه پورې دغسې تر خټو لاندې پروت دی، نو موږ د والي صاحب څخه دا درخواست کوو چې موږ د هلمند د ولایت ښاروال ته څو ګشت ټلیفونان کړي، چې ټلیفون ورته وکړو، ښاروال صاحب ټلیفون نه پورته کوي که پورته کړي خبرې د سړي سره نه کوي. نو زموږ دا درخواست دی چې کار یې داسې چا ته وسپاري سي چې هغه پر دا ولس باندې یو قسم رحم ولري، ښاروال صاحب د چا سره خبرې لاندې کوي د هلمند ښاروال صاحب. زموږ بازار ته هېڅ پاملرنه نهسته، موږ خپل بازار کې ښاروال نه لرو په دغه ولسوالۍ کې، او د امارت خوا څخه هېڅ پاملرنه نه ده راته سوې. نو زموږ دا درخواست دی چې موږ د امارت موږ ته پاملرنه وکړي، او بیا خصوصا د هلمند والي صاحب او دغسې یو ښاروال دي موږ ته دغه ځای کې څخه د ښاروالۍ د ښاروالو څخه راشوري بیا د ولسوالیو ته ښاروال پورې دا د یو قسم تر غور لاندې ونیسي چې موږ کې په خپل ولس کې د یوری ووي. موږ د هلمند ښاروال صاحب ګر سره ټلیفون لا نه پورته کوي چې جنګونه ورته وایي ټلیفون نه پورته کوي، نو چې ښاروال صاحب څخه دونې غټه تقاضا یي نو بیا به پولیس کې نو خود به دای تر خاورو لاندې تر خټو به لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه مولوی عبدالباری جهانی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ګرانې محترمې خورې، ازادي رادیو کارمندانو او د ازادي رادیو محترم او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ رمټ بیاس. د سیلابونو د بارانونو او طوفانونو په اړه به داسې وایم، خدای تعالی دې وکړي چې هغه هیوادوال چې به دغه مشکلات سره مخ شوي خدای تعالی دې صبر جمیل وکړي، الله دې لاسنیوی وکړي، او کوم رسندوی هیوادونه چې د دغه مؤمنانو مسلمانان سره مرسته کوي کوربدانی ورته وایو، باید دغه مرستې خوره په شباب ډول باندې ترسره سي او وویشل سي، که رعایت یې که حکومت یې په ګډه همکاري باندې باید د دغه خلکو لاسنیوی وکړي، د سیلاب ځپلي او دغه متضرر کسانان. او پر هیوادوالو باندې مې هم غږ دی، هر مؤمن مسلمان باید خپل تر وسه پورې د دغه انسانانو د دغه افغانانو او خپل د ملت د وګړو سره لاسنیوی وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو دا آزادی ردو پرونی تم سلامون وړاندې کوم چې د پاریا بلد نوی ولسوالی په اوس حالت کې نوې سوی ده چې معنا ډیر ځایونه نوم چا نه دی اورېدلی د روس پر تر حده نه دی رسېدلی چې هلګزي د ولسوالۍ د قلعه کونی د کلي یم. نو دلته داسې حالات دي چې مقصد دغه د غراځي د انجینران چې معنا یو چا ته یو مؤسسه ورکوي یو سروي ورکوي یو بل شی ورکوي نو د مجاهدینو څخه مو دا هیله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروي کې ښه محکمه اوسي معنا د یو چا و حال ته وګوري چې کوم دا د مساکینو حال ته وګوري چې مقصد دا مسکین دی که بای دی.
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم غوصلات او هیدیم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. نوزاد ولسوالۍ کې د پرهاد بند په نامه باندې چې درې ځلې سروې سوې ده خو تر اوسه پورې لا هم کار نه دی پر شروع سوی. نو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې پر دغه بند کار شروع کړي ځکه دا یو حیاتي پروژه ده د هلمند ولایت د زراعت او بیارۍ دپاره به دا ډېر ګټور تمام شي.
د ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې هم چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارات د مسولین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی، نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبداللہ الہام یم. د مسکلات مې پیغام درته پریږدم. دغه د زموږ د ولسوالۍ ډېر سړکان خراب دي، ځکه چې په دې خاطر د اکثره مریضانې سړی چې تر ولایته پورې رسي هغه پر لارې باندې سا ورکړي. نو دا موږ د لوړپورو چارواکو څخه دغه خواهش دی چې مثال د جمبر جوړ کړي.
السلام علیکم. زما نوم فضل الرحمن د غزنی ولایت له ولسوالۍ څخه. نو ما دا غوښتنه وه چې دا پاسپورټونه موږ جوړ کړي دي، بیا مې ویزې په وهلي دي، بیا چې ولاړو نو پاسپورټونه په پاسپورټو یې نه پرېښوو، بېرته را واړولو. نو دا هغه د پاسپورټو اوس څه مشکل ده. دلته موږ روپۍ ورته قرض کې جوړم کو، بس ولاړو هغه بېرته را واړولو. په دې اړه یو نظر له تاسو څخه غواړو. مننه.
نور څه مشکل نشته دی ورور جانه، بس یو بیکاري ډېره ده، بس ناهیلي بس را پاڅېږو. ناهیلي څه ملو پوه شي، کاروبار نشته دی، روزګارونه نشته دی، خلک وزګار دي، ولا چې داسې اندازې ته راغلي دي چې بېخي نو چا خبره زموژنه. بس نور په شاک کې ده، بیکاري ډېره زیاته ده. نو د ده موجوده حکومت نه مو دا هیله ده چې دې ځوانانو ته ښایسته کارونه پیدا کړي. او شتا د افغانستان خو بس نوی په جوړېدو دی، نو چې اوس کارونه پیل شي نو ځوانان ماشاءالله ښه ډېر دي، ښه تکړه دي، ښه ځوانان دي، هر مشکل برداشت کولی شي. خو د موجوده حکومت نه مونږ دغه خواست دی، دغه مو هیله ده چې مونږ ته کارونه پیدا کړي، روزګارونه پیدا کړي، رتبې وظیفې نه ته نه غواړو، خو چې دغه مظلوم ولس ته کارونه پیدا شي ډېر به ښه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ګل محمد مقداد یم، د پرا ولایت د بلابلک ولسوالۍ څخه یم. دغه زموږ په کلي کې اوبه ډېر وچ دي او رود هم ډک وي، مخ پر ایران باندې روانې دي. او په دې منطقې کې چې دي درخت باغونه ټول شان وچ شوي دي او اوبه نشته. نو زه کولی شم چې پلنداری وکړم او تاسو دروازه مو تاسو یو پلن ځین جوړ کړئ چې دغه زموږ راغتر یو ځای پر ورسیږي.
السلام علیکم. نجیب الله د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پریږدم. دغه د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ چې د مخکې څو کلو کې د سخت وچکالۍ له امله خلک د ډیر غربت سره مخ شوي دي. حال دا چې اوس د هلمند ولایت سیند راغلی دی د بندې کمال خان په سیمه کې، نو زموږ ټوله کښتونه، کورونه، نورې آبادیانې زموږ څخه اوبه وړي دي. نو دا چې موږ دونه وس او طاقت توان نه لرو چې موږ دلته خپل ځان ته ودانۍ جوړې کړو، نور مصارف وکړو، د خیریه بنسټ د ټولو خیریه بنسټو څخه د خپل د اسلامی امارت دولت څخه مو دغه هیله ده چې موږ سره باید جدي مرستې وسی. دا چې دلته د ډیر غربت عمله خلک غواړي یا نور ملکو ته ولاړ سي، یا د چربرجک ولسوالۍ چې د ډیر یو دښتې او اطراف منطقه ده، کومه موسسه او شی دلته هیڅ توجه نه ورته لري. مخکې دلته ډبلیو پی موسسه وه، نو د خوړو وړو شان چې ورکوي، نو هغه هم اوس کته شوی دی. نو خلک د ډېر غربت سره مخ دي. زموږ د دولت او د خیریه بنسټو زموږ دغه هیله ده، احتیاجانه هیله مو ده چې زموږ سره کومکونه وکړي. موږ ډېر احتیاج یو دا چې زموږ کورونه، کښتونه، ټول آبادیانې مو سیند وړي دي، اوبه وړي دي. نو موږ د ډېرې سختې غریبۍ سره مخ یو. هیله مو دا ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکي خدای وکړي روغ او جوړي. موږ دلته د افغانستان کې د مهاجرو کوم خپل وطن ته راغلي، دا لږ مشکلاتو سره مخامخ خو زیات دي، ولکه دغه یو دو مشکلات سه بیخي ډیر مشکلات دي دا له دې کورو کرایوي دي ډیر ماجر دلته راځي موږ زه خپله هم راغلی یم نو د څلورو پنځو کوټو درې کوټو کور په لس زره افغانۍ اته زره افغانۍ باندې ورکوي ډېر یې کم نه ورکوي نو کاروبار ته وګوري کارونه نشته بیخي کارونه نشته کرایه به ډېرې جګې دي دوی پوهېږي چې ماجر راځي کور خامخا نیسي نو هغه بیچاره له مجبوري نه هم نیسي لکه د هغې د پناه ځای نه وي
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم زموږ هیله دغه ده چې دغه د افغانستان حکومت د طالبان د ملایانو څخه اوس د عشر ټولوي د زکاتونو ټولوي دغه زکاتونه دې نه ټولوي دا په ازادي راډیو کښې دا خبره نشر شي چې د لوړپوړو چارواکو پورې دا زموږ خبره ورسېږي موږ خپله غریبان یو او شی نه لرو مسکینان یو او دلته دوی بیا دا زکاتونه ټولوي دغه زموږ خبره تر چارواکو ورسوي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته څنګه یاست ښه یاست په خیر یاست خیر یاست جوړ به سئ زموږ دغه پیغام دی چې دلته په افغانستان کښې د ملایانو څخه دا زکاتونه ټولوي دا طالبان دغه زکاتونه دې نه جن ټولوي دا په ازادي راډیو کښې نشر کوي
سلام علیکم شیخ خیر یې دا مکتب ایله کوي او موږ څلور خوند یو ما دا مکتب ارمان لرم او دا مکتب ایله کوي مکتب ایله کوي او زه بیخي د مکتب ارمان لرم دا مکتب ایله کوي او ری څنګه شیخ ور و دا مکتب ایله کوي موږ پنځه خوند یې ټیک نه کوي ایله کوي موږ به هم دعا کوي ته سم سره راټول سي ایله کوي
سلام څنګه ښه سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زما میسیج زما پیغام د دغه لپاره دی چې دا د افغانستان د هېواد مخابراتو بیې بیخي لوړې دي یعنې دوې جبې دوې نیمې جبې نیټ په 250 افغانۍ دي دغسې نور د هرې شبکې ده داسې دي نو د افغانستان د مخابراتو بیې بیخي لوړې دي نو موږ د مسؤلینو څخه غواړو چې د مخابراتي شرکت د مخابراتو بیې ټیټې کړي ځکه چې د افغانستان یو ستړی ولس یو غریب ولس دی
نه حنفیان نه هلمند مساقلا مرکز بازار څخه زما ورور دا خبر نه چې دغه مساقلا ولسوالۍ اقلا مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي نو دغه فعالیت یو ډېر سره محدود دی نو زما د چارواکو دا پیغام دی د زما اواز ور ورسېږي چې دغه زموږ خوا ټلیفونان ډېر سره کمزورې بیا په تېر راپیسیم ټلیفون سره ور وکېږي بیا ټلیفون کار نه کوي
اوریدونکو دا استادې پیغامونه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړې په هغه سپارښتنو عمل وکړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
او اوس هم راځو د ورک شو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست عبدالحد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمیر یو عزیز دی تقریبا 45 کاله کیږي چې نادره کسوي دی نو مشته د مرګ د ژوند معلومات نسته په تندې کې شین خال دی نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري مثال د خبرو یاد خپل زمیر غاوري نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمیر سره تماس ونیسي کله چې چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمر د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمر سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي تقریبا 45 کال کې چې نادره کسوي د زمر د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر و اته چلور و یو دوا نه صفر چلور دا د واتساپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیرې باندې د واتساپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده صفر اویا شپږ درې دوه یو درې درې اته. نور مسلمان که مثال خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کیلی دا زړې رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمې نه دغه مې یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چا ته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بل نمبر دی صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. پرسې شماره ورته افغان وایم: صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. شمارې ورته بیا یو یو تکراروم: صفر اووه اته درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر. بل نمبر دی صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. پرسته شماره افغان د صفر اووه دوه فیری صفر نه دوه فیری څلور نه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېر مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر. یعنی یو دلې بیا هم وایم: صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک دده پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کوم: صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته. ټول راځم چې څنګه وخت په خیر. همزله لامنې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومې چې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظره کړې شوی ده. پنځه څلور به څو کالې تر وکړو په تن د پاره څه معلومات نومه ته دی په دغه شمېره زنګ ووهي: صفر اووه اویا اتیا نه شپږ سوه اتیا. یعنې صفر اووه اووه اته صفر دوه نه شپږ اووه اته. بس سختي په امان.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنځ شنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلی تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 22 او بله شمیره یې ده 0 52 21 29.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 10 او 18 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0-14-15-503.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا 1.5 کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په د پسې سخت پریشان دي. کچیرې حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19-25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلما ارشاد منصور نومیشي. شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلې دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د 8 کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم، او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ، او په عین حال کې می په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مرتبه انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم، او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه طب ته علاقه مند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثر افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي، تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم. په 2010 کال کې او وروسته په 2006 کال کې ما دی انګلستان هیواد دی ماستری یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ دی آزاد رقابت لاله او دی ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لاله ما ترلاسه کړ او دی لندن په کینګز کالج کې می خپل ماستری تکمیل کړ. او دی ماستری له تکمیلې دوه وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسې ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی ارتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونی هم شته چې ډیر مسلکی کسان یې لکاره زړه توري کړی دي او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړی ده او خپل هیواد یې پریښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پریښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یا خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمي کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم خپل همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپل هم ډیر علاقه پیلرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه ورتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم ترڅو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کوم او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه یو د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه خو په تیرو دوو کلونو کې مې ډیره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تیرو دوو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت که ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوی دی یا د توجه وړ ښکاره شوی دی که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډیر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه د خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولی هغه څه چې زه له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډیر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیره زیاته مننه
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبرې اوریدي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه ته کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې ته کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له آزادي راډیو.
Yeah.